د ماسپښین دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني څپه دولس بجې نیمې په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رضوان مراد څخور
السلام علیکم. پولند افغانستان ته د رواني میلادي میاشتې تر پای 200 سرتیری استوي. د تورخم لارې د څلورمې پرله پسې ورځ لپاره نن هم بند ده، او په سوریه کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یوې چاودنه کې وشل شوی دی. د خبرونو تفصیل. پولند وایي چې 200 عسکر افغانستان ته استوي. د پولند د حکومت یو ویاند ویلی دی چې دا سرتیری به د روانې میلادي میاشتې یا مئی میاشتې تر پایه افغانستان ته ورسیږي، او دغلته به د ناټو د قاطع ملاتړ تر ماموریت لاندې فعالیت وکړي. پولند دغه عسکرو ماموریت به د راتلونکي ډسمبر میاشت تر پایه پورې دوام وکړي. پولند له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې سرتیری لري. د تورخم لارې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره هم بند ده. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې لارې د خوشي کېدو لپاره تر اوسه شو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې په دې اړه 13 له پاکستاني مقامات سره خبر شوې دي، خو د خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګلوف او د اروپا اتحادیې د عمومي مشر مرستیال هیلګا شمیت په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویل د دې هیواد خبري اژانس ته ویل دواړو ډیپلوماټانو د نړیواله اجنډا په رڼا کې په افغانستان او آسیا پسیفیک سیمه کې د روان وضعیت پر ځینو اړخونو خبرې او سلام مشورې ترسره کړې. د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالیو کې د خونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. ځای چارواکي وایي په د خارګوټي کې به 225 خونکو ته یو نمره ځمکه ورکول کیږي. دوی زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د خونکو د دوه نورو خارګوټو کارونه هم پیل شي. بلخوا د افغان حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د خونکو د خارګوټو غصب شوې ځمکه له غاصبانو خلاص کړي. او په نورستان کې د اوستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو. په دې ګودام کې بلک تر لګ 2000 ټنه خوراکي مواد ذخیره کیږي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې د ګودام د جوړولو کار په یو کال کې بشپړیږي، او سباند شل میلیون ډالر ورته ځانګړې شوې دي.
د باندې د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام موجود لري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی په هغه نیول کېږي، او د سختو حالاتو لپاره چې هر وخت وي دغه ګودام به د تدیر مومید واقع کېږي.
په نورستان کې د خوراکي موادو دا ځانګړی ګودام د افغانستان د کرهڼې وزارت لخوا جوړیږي. په سوریه کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یو چاودنه کې وشل شوی دی. دا د لبنان د شیعه ملیشې ته لوی گزار ګڼل کیږي. حزب الله د مصطفی بدرالدین د وشل کېدو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په بیروت کې یو تلویزیونی چینل چې د ډلې ته نږدې دی ویلي چې د حزب الله دا لوړ پوړی قومندان د اسرائیل په هوایي برید کې وشل شوی دی. اسرائیلو پر دې ادعا کومه تبصره نه ده کړې. بدرالدین له هغو څلورو کسانو څخه چې په غیاب کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق الحریري د وژنې په ارتباط محاکمه شوی و. بالله په یو بیان کې د بدرالدین وژنه اعلان کړي او ویلي دي چې نوموړی له 2019 کال راهیسې د دې ډلې په ډیرو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. دا له 2008 میلادي کال وروسته چې د حزب الله د پوځي څانګې مشر عماد المغنیه په دمشق کې په یو چاودنه کې وشل شو، دې ډلې ته تر ټولو ستر ګزار ګڼل کیږي. د ترکیې پوځوي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې 8 سرتیری او د کوردانو د کارګر ګوند شپږ وسلوال وشل شوي دي. پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي شپږ سرتیری په حکاري ولایت کې له کورد وسلوالو سره په جګړو او دوه نور د هیلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې وشل شوي دي. د ترکیې ځواکونه وایي هیلیکوپتر د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلی ده. د 2015 کال په جولای میاشت کې د ترکیې د حکومت او د کوردانو د پی کی کی ګوند ترمنځ د اوربند د موافقې له ماتېدو وروسته د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دواړو خو ترمنځ تاوتریخواله زیات شوی دی. له 1948 میلادي کال راهیسې له کله نه چې د کوردانو کارګر ګوند له ترکیې څخه د جلا کېدو لپاره وسله پورته کړې ده، د دواړو خو په جګړو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان یې له وظیفې اوس چې سمود وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. د متحده ایالاتو سمندري پوځ وایي ایرک راسچ نور د اعتماد وړ افسر نه دی. د امریکا لس سمندري سرتیري په تیرو جنوري میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف شول چې کشتۍ د ایران سمندري پولو ته داخله شوه. ایران د دغو سرتیرو د نیول کېدلو تصویرونه چې پر ګونډو او لاسونه یې تر شاو نیولي وو خپاره کړل چې دې کار د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې لا پسې بحراني کړې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اتلانتیک د شمال د 50 هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او ایسلند د مشرانو او باراک اوباما ترمنځ خبرې به د سوریې د مخ په زیاتېدونکې جګړې، پوځي فعالیتونو او د روسیې د پوځي فعالیتونو پر مسئلو متمرکز وي. د کډوالو مسئله به هم په دې خبرو کې یاده شي. د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمې الحاق د مسکو د شمال ګاونډیانو ته خبرداری وګڼل شو. متحده ایالات غواړي چې د روسیې د پوځي فعالیتونو پر وړاندې د اروپا د شمال خپلو متحدانو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. په اروپایي چارو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار چارلز کوپشن ویلي د اتلانتیک د شمال د هیوادونو له مشرانو سره نننۍ کتنه دا پیغام ورکوي چې واشنگټن د دې سیمې د امنیت په مسئله کې په ژوره توګه دخیل دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو مخکې تر دې چې ومان نیاسي ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام وړاندې کړي، د افغانستان لپاره به په سیمه کې د یوې مهمې پروژې په اړه راپور خپور کړو. د نړیوال بانک مرستیال رئیس ویلي چې کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او په سیمه کې به هیوادونه د دې پروژې له تطبیق سره پر افغانستان متکي شي. د دې پروژې په اړه د نړیوال بانک د مرستیال او د پاکستان د سر اعظم څرګندونې د ملالۍ بشیر په راپور کې.
نړیوال بانک د کاسازر پروژې تر ټولو زیاته برخه پیسې ورکوي. په دغه پروژه کې څلور واړه هیوادونه قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه به څلور واړو هیوادونو ته ګټه رسوي. د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن ازادي راډیو ته په دوشنبه شهر کې د خبرو پر مهال وویل
For Afghanistan this is a very important project.
د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه پروژه ده ځکه دا افغانستان ته د ترانزیت هیواد حیثیت ورکوي چې جنوبی آسیا له منځنۍ آسیا سره تړي. د برښنا د لښت له خط سره نږدې ټولې ټولنې به له دې ګټه پورته کوي. د دغه ټولونو د ملاتړ پروګرامونه به پلیسي چې پکښې د افغانستان وګړي هم شامل دي او په دغه هیواد کې د برښنا د لښت د خط تر ټولو اوږده برخه تیریږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل
This is a flagship project in our region.
دا زموږ د سیمې لپاره ډیره مهمه پروژه ده چې په منځنۍ آسیا کې تاجکستان او قرغیزستان په جنوبی آسیا کې له افغانستان او پاکستان سره وصلوي. موږ خوشاله یو چې د دې پروژې له پیل راهیسې څو کال وروسته موږ اوس د دې پروژې د پلي کولو مرحلې ته ننوتلو. په دې اړه چې دغه پروژه به د برښنا ترڅنګ افغانستان ته نور څومره ګټوره وي، د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن وایي دغه پروژه به په سیمه کې پر افغانستان اعتماد زیاتوي. زما په فکر دا به د اعتماد وړ ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان د حیثیت په تغیرولو کې مرسته وکړي او باوري به کړي چې ټولو خلکو ته په مستقیمه توګه ګټه ورسوي. موږ هیله لرو چې د برښنا د لیک امنیت خوندي وساتل شي ځکه چې د لیکې شاوخوا ټول خلک به له دې پروژې استفاده کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانستلو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواروي.
اگر ما از انرژي کاسای گازار استفاده میکردیم برې سالهای متولد
کچرته موږ د کاسازر پروژې له انرژي استفاده کولې، د اوجدو کلونو په مخبه موږ د منځنۍ آسیا د هیوادو پر برښنا متکی کیدو. حال دا چې موږ د انرژي ډیر پراخ زیرمې لرو او په افغانستان کې موږ د برق پلان طرح کړی دی.
ویل کېږي دغه پروژه به یو شمیر نور اقتصادي د چاپیریال په برخه کې او ټولنیز ګټې ولري. د برښنا کمی پوره کول، ځای خلکو ته د کار زمينه برابرول، د سوداګرۍ وده او په پسمه کې د دې پروژې د برخوالو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتوالی د دې پروژې لګټو خګنل کیږي. په تاجکستان کې د پنځشنبه په ورځ د کاسازر پروژې په پرانستلو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه واخیسته.
د ازادۍ رادیوي مجله عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د انارګل مشاعرې په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
بیا غوړېږي نو بهار د انارګل، پر وطن به راځي وار د انارګل.
شاعره ډیوه رڼا خپل شعرونه راوروي.
د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی.
محمد اسماعیل اکمل د خپل رادیو، تلویزیون او نورو فرنګي فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
کوم ځای چې سټوډیو و، داس یو ځای و چې یو سولار نه مکار اخیستلو، نو هغه ډیر تیاره ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي.
لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل په فرنګي خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی راوروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوی ول جایزه ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه په خبره شوی اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د چهارشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوی و، چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي اثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشئ چې هوا وکړو په معلوماتي برخو کې د پروین پژواک اثر زمین و آسمان او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شوه. دغه جایزې هر کس ته 20,000 افغانۍ نقدې پیسې وي او تر څنګ یې پر 1,500 هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې لیکنې او کوششونه کړي ول ستاین لیکونه هم وویشل شول. هیره دی نوی چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لپاره د جایزو او ستاین لیکونو د ویش ځانګړی پروګرام جوړیږي. پل فکری کړه میډیوټیک افغانستان او د افغان خبرنیز مرکز ای بی سی د دوشنبه پورس د پښتو ژبې دوه مشهور ژبپوهان، پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونه زیور رښتین ون منزل، په غونډه کې سر څیړونکي استاد زلمی هیوادمل، استاد لال پاچا ازمون، استاد بریالی باجوړی، د سرحدونو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال، استاد عبدالله کاموال او استاد محمود مرهون د پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونی زیور رښتین د کار او خدمتونو په اړه خبرې وکړې. پورپسې د پل فکری کړی غړیو پوهاند خیشکی ته د درناوي په دود لونګۍ په سر او چپنه یې ورته په اوږو کړه او میرمن زیور ته هم ټکرای په اوږو کړ. د سور د میاشتې په شلمه نیټه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د کور خزینه ادبي ټولنې په نوښت د سولې تر عنوان لاندې د انځورونو او پیغامونو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د بی بی هوا په لیسه کې پرانستل شوی وو، د میرمنو په لاس جوړ شوي انځورونه او ځانګړي لیکل شوي پیغامونه چې په وطن کې د سولې او امن په خاطر لیکل شوي او نقاشي شوي وو نندارې ته ایښو، چې پر خزینه فرهنګیانو سربیره د ښوونځیو زده کوونکي هم د هغو ننداره وکړه. د پکتیا ولایت د چګو غرو او د غرنیو سندرو هنرمند استاد شینو زازی تیره دوشنبه د 1995 لمریز کال د سور په شلمه نیټه د ورپیخي ناروغي له امله لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. استاد شینو زازی ډیره موده د ملي راډیو ټلویزیون د موسیقي له برخې سره همکاري لرله او د هارمونیه تکړه استاد وو. د پکتیا د چګو غرونو سندرې ډېرې په خوند بللې او په دې برخه کې ګڼ شاګردان هم روزلي وو. استاد شینو زازی لنن څخه شپږ کاله لمخه د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ د خوازی خیلو کلی کې زیږیدلی وو. زوان هنرمند امین الفت د شینو استاد زوی دی چې د پلار په پلی پلیخه او د غرونو شرنګیدلی شور او نغمه تر خپلو مینوالو رسوي. د استاد روح دی ښاد وي.
د کندهار په عینو مینه کې د موزیم او یو کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ویلي چې د دوو دوو ودانیو جوړولو چارې د دوو کلونو په اوږدو کې بشپړیږي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دواړې ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره 10 جریبه ځمکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې 2,000,000 ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو هر هغه شی چې موږ په امکاناتو کې موږ به د دې سر شریکو دا زموږ تاسو شار دی هر څه چې موږ تاسو په امکاناتو کې باید ترې غنوکو او د دې شار پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو
د دغه ځکه کواله د شنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شو د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړي په خپله دغه د افکوم موسسه چې دا یو شخصي موسسه ده د دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي د الله شریف ممزه کې راکړل نو په دې کې دا دي نور ماجی مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه و در موزیم نقشه سره ورسي زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم دوی باید په خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده د دوی د لمسیانو د کروشانو د کوشانو دپاره جوړیږي نو په دې کې د ټولو فرهنګي دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن مشتو شایدان یو لس تجربه مزکه د کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده نو هغه پلان دلته به تطبیق شي
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي د اینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري په کندهار کې ټول یو سل پنځه څلوېښت دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دی بدل کړي دا چې څنګه غوږ به شو زموږ همکار باز محمد عابد ته
فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي عبدالله ارباب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډیر لاروین یې موندلي دي نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي عبدالله ارباب وویل له دې کارې دوه ستر هدفونه دي یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي
ودونو کې ځوانان زلمی ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داس شیان وروړي چې هغه د زلمی د کورنۍ په درد نه خوري مثلا موږ د کورنۍ کتلې ودونه چې سل پنځه سوه توفي راوړل شوي دي او ټول ګلاسونه دي نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې دود د رایجولو په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي موږ ملګرو ته چې د هغې یا کوژدن یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به هم هغه ته کتاب ورنو مثلا که انجینر به هغه ته د انجینرۍ یا که فرضاً شاعر ادیب به د شعر او د ادب او داسې نور نو د دې یو فایده دا ده چې مثلا د ناوې د راتک تر څنګ که چېرته سل ملګري یو کس ته سل کتاب وویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي نو د دغې د لارې به هغه ټوله کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي
هدایت الله میړنې یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده
زمون په دوستانو کې هم دغه سده کلیزي او پروګرامو د ځوان کلیزې منزله نو ویل چې توفی دا وړي نو ما ورته چې توفار څو خپل پر خپل د جب نه خلی نو تاسو ما ته پیسې را کړئ تاسو توفار وړو نو ما غا درباب سب خبره و په نظر کې نیولې مو ما په غیب باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پوری کتابونه دا ټول ما خسر دا ما غکس د مسلک مطابق توخ استغیتم توفار کړ په دې سره غ دوه ځلې خوشاله شو خو چې یو ځلې تواصل نه زبای د کتابونه مطالعه کوم او بل هغه د زمون چا کم دود دی هغه ناوړه چې دې اضافي مصرف دې دا غي مخمونی ول شو
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات سمره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص وویل
خدا شي دا د مطالع فرهنګ هغه ودی ورکول کې ډیر مرسته کوي او بل دا شي غاړه ګلان ورړو ولدا چې هغه په درد نه خوري دا یو ډیر مثبت پیغام دی چې مونږ ورکو طبي خبره ده چې وس خلق د کتاب په قدر پوه شي وي دي او چې چاتم دا د ډالې په نوم ورکول کېږي دا غي خبرګون دي سي او دا چې فکر کوي چې ماته ډیر سره خلیلی امدا غویلا ته چارباب صاحب نور ملګری بده هوکله تصره ور رسیدل چې بعد دې ورشه ته وعده ته زو په وعده کې به امدا غ د کتابونو ډالې ورکو او د خلکو هغه خبرګون عکس العمل ډیر مثبت دی ډیر خوشحالي کې نسبت دی ته کومګه دی او غاړه ګل چاته ورډو دا غي په ځای کتاب ته ډیر پدرنه وګوري
یو تنځون چې په وعده کې ورته د خاغلی ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو ویل
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما وعده په دې وعده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مرغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو او میلونه وخت په تیر شو غارت د منځلار اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چیزې ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او داغي کتابونو لبرکته زه اوس یو کتاب چې ونولم په ما سات نه تیرېږي ډیر دتکړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغه چې په لیک لوس پويږي په هغه کې به محدود کسان وي چې لمطالې سره مینه لري خو په غوټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري د دپان ک پښتانه په خپل کورونو کې کتابونو ته یو الماری بیل کړی نو امکان دی ولري چې راتلونکي نسل یې د مطالعې په برکت خپل هواد د وسنی بحران راوباسي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ثور د میاشتې په شپاړه سم په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو لیکوالو او فرنګیانو په ګډون تر سره شو په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزاد مطالعې ته مخه کړي او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم
پر غټۍ د انار وینم د غیون د طبیعت د خزان څخه نفرت
د انارګل دغه کلنۍ د جسم مشاعره د پنځشنبه په ماښام وو بجې پیل او د شپې تر دوه بجو دوام درلود چې لومړی برخه ویناوو دوهمه برخه شیرونو او ورستی برخه د ټنګ ټکور پروګرام ته بیل سوی و د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعه کلتور تراو بل ل غشتنه وکړه چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دوه ته پراختیا ورکړي
د تحصیل تر څنګ باندې شربته تر ټولو زوی فریزر د کتاب پات یو څه ته وجو کې کتاب کاډه د ناس ور کړی دا غیرت چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوي
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه لمنځوري او پر ځای مینا او سول راولي شاغلی عزیزی شاعران و هڅول ترڅو په خپل شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي
دا د مشترک ادبی فرهنګي مفهومونه کولای شي د هر هیواد پال مغز او زړه د سولې هنر علم تمدن پرمختګ ملي یووالي ملي او افغاني او اسلامي خوځ په پلوشو روښانه
تر ویناو ورسته مشاعره پیل شو مشاعره تر غلو شاعرانو دا نارګل مینی جانان او د وطن پستاین شیرونه وویل
جار لخپل ځان چې وڅم پیژندلې دي جار لخپل ځان چې وڅم پیژندلې دي نور آشنایي نه پتیار کې دړاند مزل
بیا غړی جنو بهار دا نارګل بیا غړی جنو بهار دا نارګل پر وطن برازی وار دا انارگل.
د مشاعرې ګډونوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشاعره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشاعره کې د ګډونوالو شمیر زیات وو او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل.
د انارګل ته ورته نور مشاعرې چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیرو کلونو په څیر باندې ډېر تغیرات پکښې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشاعرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشاعره کې جرګګۍ جوړه سوې ده، مشاعرې لپاره جرګګۍ جوړه سوې ده، په هغه مشاعره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کره کتنې ایستل کېږي، او بیا د مشاعرې په پړاو کې د مشاعرې په اوږدو کې د هغه شاعرانو چې شعر یې په شعر کې یو څه وجود ولري، هغو شاعرانو ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسې په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسې د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو. نو دغه هغه مشاعرو نومونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود او دستور، خپل کړه وړه او افکار، خپل هغه ټولنې هغه څه چې احساسات دي د شعر په ژبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بله برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بېلابېلې سندرې وویلې.
خنداو بیا گل گلزار دی، نو ژوند نو اسرار دی، سرشک پی دی نو بار دی، پر هر شاخ لے د بلبل آواز ندی، بل نکل دار شنے باغ ندی، بل نکل دار شنے باغ ندی، بیا پر موج راغلی دار لند وی موج ندی، بل نکل دار شنے باغ ندی، بل نکل دار شنے باغ
ندی. جوان شاعر ډیورانا لنډه موده کېږي چې شاعري کوي، خو د ادب استادانې وینا پخه او کلام یې اوچت ګڼي. په شعرونو کې رومانیت څرګند دی، خو د ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري. زموږ همکار داود تپان پوښتلې د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو سلامونه مې ومني. یو داسې څوک درته په دې اونۍ کې موږ را مېلمه کړی چې ښایي په نوې شاعرۍ کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورو.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نه کې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دی وکړه، ما یو بیت اورېدلی وای، لډېرو لاس واخلې و پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پورې وجود وتړه، داسې یو چې مې اورېدلی و. که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته ووایي څو پورې اورېدونکي ښه خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره ده زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه، تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې معنا دي، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي، شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وایي.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې د ښوونځي له شپږم صنف څخه، خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزای له یوې خبرې نه مې یو غزل او بالاخره له هغه غزل نه نور شعر.
مننه. د هغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه اولنی شاعري چاله یاد نه وځي.
او داسې خو دا خو نو پیغام یو غزل و چې یو بیت و چې لګ البته د قافیه سنځه هم پکې و ځکه زما لمړی بیت و چې اوس مې د زړه خبره په زړه کې نه پټیږي په خوله راځي رانه دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې مطالعه کوي کوم شعر مطالعه کوي په کلاسیکو شاعرانو کې په نو شاعرانو کې څه ډول شعر خوند درکوي؟
کار څومره سړی مطالعه کوي بیا هم کمه ده او بیا ادبیات خو داسې برخه ده چې ډېره پراخه ده خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړي دي او اوس یې هم مطالعه کوم او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا دا خو مخکره خبره ده، اتمنار سوگل ولی یا نور کاظم خان شاید داسې نور او په نوو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډېری دي؟ نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم یو خو کاروان صاحب دی، ډېری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې موریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې؟
غزل دی وای چې چینه یې څه وښودل نه ترې خزانې جوړې دی د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړې دی. په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دی. او ښایي دا فکر راته ستا پښتون یقین وبخي، ښایي دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د آسمانونو تر منځ څنګه فاصلې جوړې دی. او زموږ د کلینا ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړې دی. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره مالت به سمې انګازې جوړې دی.
ډیر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زه خو کوم شاید څوک باور هم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې دې څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کوي ډېر ترې لیکل کېږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي او همدارنګه څو نظمونه، خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي وروسته ولیکم.
نو شاعري مې داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړی نه ډېره لیکل کېږي، که څنګه دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېری فکر دا دی که نه چې په پسلنۍ هوا کې چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه وې پیل کړې وه، د ژمي نه یو څه وخت مخکې ډېره شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه مساعده ده، هغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نه شم کولای.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول سیکلي د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید درسره واوسي که نه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې هېڅ مې ورته پرې نه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه یي چې ستا ډېره شاعري واورې خبرو په ځای.
وایي چې د لیوني عشق په آخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په ابدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او کته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم ربه، قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نشم، منځ ته یې هم نشم ورتلی، ترې تاویدای هم نشم، منځ ته یې هم نشم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره به شي، کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره به شي، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو یا به نظم واورو که نظم ولري؟
سره دی نظم، نظم دی د ژوند په نوم. وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئی موجود د سا نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې خو ته پوهیږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هیڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کیږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ خو د ژوندیو هومره ډېره کیږي. اے ته پوهیږې ژوند که تریخ دی خو ګلنی هم لري، ګنا ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. اے ته پوهیږې زه یې هم تر دې زیات نه پیژنم، بس نور به څه ووایم، څنګه یې تعریف کړم درته، زه ډېر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم، خو دومره وایم دومره وایمه چې خو دومره وایم دومره وایمه چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره، ژوند د سپینګیری پلار وروستۍ خبره.
ډېره مننه. د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو، او یو غزل هم راته ووایي. بیا
سمه ده، بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي، په کار ده چې اوس عمل پرې وشي، خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته وایم، هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ، او په دې تمه مه پاتې کیږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي، دا هېڅکله امکان نه لري. که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی، نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی، هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی، دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کیږي، نه شم کولی او نه ممکنه ده. اوس د امکاناتو زمانه ده، هر څه امکان لري، نو په کار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي.
ډېره مننه. او غزل ته دې په انتظار.
وي غزل دی البته، وي اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي، او چیرته چې هیڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي، او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي، او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ بفکې په وچه ډوبېده وګړي، او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده، هېڅ نه مړه کېده وګړي، او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي، او اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي.
ډېره مننه سیمرکې ته مو وخت.
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د حال او بیالی بیل عالم دی. صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک یې چې لټوي. دوی د کومې خزانې لټه کوي؟ دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي.
خزانه. یو بوټ بار او رات ځنګل ته او بوټی راوړل، کبه کله باران ورېده یا به ناروغ و یا به مجبور و چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګل کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټ با ته کتل چې د وخت په تیریدلو سره بوډا کیږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګل کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټ به ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ کار څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یو کان واوړي، که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې تړلنه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې رابار کړل او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دی چې هفته پس ځنګله ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خوری باید سپینوزارو پکان واوړي. یو پیر سپینزار د دریو میشتو ډوډۍ درکوي. بوټ باپ ځنګل کې خوران دی لړ. هورې د سپینوزار کانو مونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټبه ځنګل ته ته لاړ او د بزرګور باندې سترګې ولګېدې. ورته یې وویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه، هلته به د سرو زرو په کان پیښ شي او په یو نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټبه زړه په ټوپونو شو. د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل شیبه نیمه رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شوی یم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوي بوټ به وویل ستا یې کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي. د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ به سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو او د پړه کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې ورته یې وویل نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم درسره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بیه خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل هو. چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفاق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل سے پخیر راغلی خوست نه پام دې دی پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او ولته پر رسنی زبرخه کې ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول بام دې ځنه شروع کو چې ته په دې برخه کې څومره دخیلی نور خبري به ورسته کو.
شفق صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب زه تقریبا لاس کال کې چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر به هیڅ کار کوم. په دې کې رادیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب خوست دغسې یو ولایت دی چې که یو خوا کله دا خبرونه ورنه اوریدل کیږي چې ډېرې ښځینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعدې دي. همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارې مزدورۍ پاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما او ستاسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و، خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډیر چټک وو. په خوست کې هلته سیمه ایزې اتن نه رادیوګانې سیمه ایزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته هغه جغرافیا د خوست چې ګورو هغه ډیر کوچنی ولایت دی، خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګار، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټول ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د مواد راټولول لپاره به د ټول ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نور ځایونو کې هم رادیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې و خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډیر تود بازار خوست دی.
تاسو یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و، د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو تم کارونه پیدا شول چې هغه اماتور و، یعنی داسې مسلکی ژورنالیزم نه ویلی. نو تاسو کاغه د لومړنۍ ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډیر دخیل و په رسنیو کې، هغه د لومړی وختونو کې څه که تاسو راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي، لومړی کې ډېرې خامۍ لري. نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات و، وسایل ډېر کم بوت و، بیخی ډېرو ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړی کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای و چې یو سولر نه مو کار اخیستلو. نو هغه ډېر تیاره ځای و، داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نه کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناست و مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالات نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب، ټول کارونه مو په خپله کول. کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره د چې مونږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا مو همغسې هغه کارونه پر مخ کې بول. ځکه مونږ سره دومره پیسې هم نه وې چې مونږ مسلکي کسان ته ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړی کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب مونږ عملته په خوست کې واخ سلام، دغه مایکونه چې په جمعتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکاریږي، ډېر کیفیت یې ټیټ و، هماغه نه کار اخیست. تقریبا 15 دنې مایکونه مونږ په 3500 کلدارې اخیستي وو. نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره مونږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نورې ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنې هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړی کې چې راډیو پیلوله، ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او چې خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده. نو هغه مو چې وکړل، د هغې په اساس سره مونږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې وکړ ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی و، په هغې وخت کې سروې کړې و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دا خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ما ته زنګ وکړلو چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړې ده، خلک اورېدونکي ډېر لري، مونږ غواړو چې دغه خپرونې لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکو تاسو ته. نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا کړل.
بالکل، هغې نه وروسته بیا یوه بله موسسه راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. هغه خوست ته چې کله مهاجرین راغلل، کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یوه بله موسسه وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل، ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ورباندې راځي، نو هغې بیخي $200,000 راته ښودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې رارسېږي څومره ته تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونونو ته ورغللو، راډیوګانو ته ورغللو، که چېرته وسایل غواړئ مونږ درته کولای شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و، هغه دوه درې ترانسمیټر دزګکان غوښتي یو دوه نور رادیوګان وسایل غوښتل ډیر رادیوګان د وسایل او تلویزیون چې راجم شول یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو ډیر پارزانه مونږ ته تمام شو یعنی هغه خپل وسایل سوشان چې مونږ غوښتل هغه داس وخت لکه مونږ ته چې مفت تمام شي په دې ډول سره مونږ وکول شو چې تلویزیون هم پیل کو کله چې رادیو پیل کړل هغه لپاره مونږ کارکونکو د کمښت سره مخامخ وو ځکه دا یو ډول مبارزه وه ځکه نو مو چاته ماش ورکول او نو مو ډوډۍ ورکول هیڅ امتیاز مونږ ورکول هغه براتل دی وای احساس لمخې به کار کول بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړل چې عملی او نظری زده کړې به مو ورکولې نو هغه د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه مونږ بیا په رادیو کې هم کار اخیستو هم به زده کوونکي او هغه څو چې څلورم ټول صنف نمبر د پوانتون نه فارغ هغه بیچاره به په هیڅ نه پوي د
ژورنالیزم
عملی کار به هیڅ نه وکړای نو هغه چې کله مونږ راوستل و درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې مونږ پروګرامونه لرو په درې میاشتې ورسره دوی دومره یو برجسته کسان شول ځکه دوی به تیار څلور کال کار کړی و یو نظری به درسونه ویلی خو عملی کار ته به ضرورت و نو هغه مواد نو بیا موږ هغه مرکبه چې وا مثلا خبر ریپورت سره شان بو نغې نو موږ به په رادیو کې هم استفاده کوله هم د رادیو کارور باندې جوړ هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کارور باندې جوړ نو دا یو بل د پروګرامونو یو بل سره سپورټ کول یو بل ملاتړ کول بل اخر ورو ورو موږ په و درېدل
حقمل صاحب د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنې د ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او نړیوالنديداري د غوي سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره په دې کې فرزن کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلې دي
شفق صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړه رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی د هر پروسیجر ډیر وګ دی خو خصوصا د رسنۍ د پاره چې کوم پروسیجر دی یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسیدي امنیت نه څارنوالای نه اطلاعات فرهنګ نه مستوفیت نه امنیه کومندانه د ټول نه باسنات خلاص وي هغه نور څه بیا یو کمیسیون وی تخنیکی وسایل ګوري هغه کمیسیون هم پاس کوي هغه نور څه بیا امنیتی کمیسیون د امنیتی کمیسیون هم پاس کوي هغه نور څه بیا مرکز ته راځي مرکز ته بیر تام دغه ټول اورګنون ته بیر تزي بیر ته خوسته دغه مکتوبونه لګي چې دغه سړی پاړه معلومات راکړي بیر ته غزاینه معلومات غواړي نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده بیخي ډیر وخت نیسی او ډیر خسته کونه ده او بل هم شفق صاحب چې ځینی خلک سیمیزه کچه په خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني نو هغه یو ډول هڅه وکړه چې موږ د دې هغه هڅه مخه ډب کړی خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې موږ لرلو ان شاء الله چې موږ وکولای شو چې هغه نه تیر شو او بل اخر ان شاء الله د جواز شاره خلاص شولې تر اوسه موږ د تلویزیون امتیانی خبرونه لرو او د نن ورځ ان شاء الله رسمي خبرونه پیلېږي
اوس فرزند تاسو څه ډول خبرونه غو امتیانی چې لره څه ډول دي
زمنګ د رادیو نوم یون پونوم دا او د تلویزیون نوم زرغون دی اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خبرونه نشرو سپورت پکې دی کله چې بیا امتیانی نشرات پاتې ورسېدل بیا موږ ورته یو منظم پلان مو نیولای غو مختزو ان شاء الله
رسنه د دې ترڅنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي پیښونه خبروي ځینې روزنیز خبرونې ملري تاسو مخکې اشاره مو کړه ورته د عامه پوهاوی په برخه کې دوی سره مرسته کولای شي تاسو هغه ډیر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي د سپورتي برخه ده د ځینې روزنیز برخې ملره نه
بالکل شفق په رادیو کې موږ بلابل خبرونه خبري سیاسي اقتصادی او ټولنیز موضوعاتي خبرونه لرو په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده ور سره سیاحت ته طبیعت ته
او به خبرسته پښتنه بده وکم چې د خزینه طبقې ونده څومره ده په خصوص کې د ژورنالیزم په برخه کې کاغه تلویزیون دی ک رادیو ده ک مجله او نور رسنیز برخې دي
په مجلو کې فعلاً مېرمنې کار کوي په خوای په تلویزیونونو کې هم ځینې دولتي تلویزیون کې کار کول او رادیوګانو کې کار کول هو سم یو نیم شمیر شته چې په رسنۍ کې کار کوي هغه د دوی ونډم ښه ده
ډیر مننه حقمل صاحب
بخښنه غواړم کوم وخت لري یو مسله غواړم چې هغه وایم شفق صاحب د پلارون نه یو غیلا غوندې کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي او په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېرو پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه په خپله په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي د نورو ناخواله وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپله کورنۍ کې له پلار نن رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالف وو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې یعنې د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله ده او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډېر ښه فکر لري، هغه کشر عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنې دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا چې
خپل غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږي، وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي، لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکوي تاسو ځان ثابت کړ.
بالکل.
نو ډېره مننه خوشحال اوسئ اقمل صاحب.
کور مبارک. وخت
مستاد مینے شربت جام دگو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوپ چال ور کبھی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول کی د منت جام هغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگا مراتا گگی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی والا رات خندی گی نہیں ہاگنن سوائے راتا مخکی مخکی کیگی نن ہاگنن سوائے راتا مخکی مخکی کیگی نن سامنا وادی درو بھگد درو کا
قسمونه وعده درو هغه درو قسمونه وعده درو هغه انتظار دې هغه انتظار دې تورې شپې دې چورنيږي هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن